سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل درويشتمه نیټه ده زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند د مشال ریډیو په دومه کړي کې هر کله کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان او برطانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمه کې تر ته د اوکنیز پروګرام د وخت تر ستورو وړاندې کړو په پیل کې به یې اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشر نو به د مهم خبرونو لنډیز د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وژل شوی د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي او د سره سرلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي او خبرونو تفصیل د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وژل شوی د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وژلو
د کور په خوا کې په دوی پایر شوه د پیخې سمدستي ورسته مونږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړ سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسول شو ولې التې ساور کړ
د مشال ډیو خبریال وای سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر خګړې کارونه هم کړی د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی د وزیرالله د مشیر وجنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی منلی د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي نوموړي په خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو هم ویلي دي پرون ماښام مقام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسي یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں
دموڑے وای څوک چې بغیر له سوچ او پوهې تورونه لګوي زه غوي چیلنج کوم ک په دې لړ کې ورسره ثبوتونه وین نو را دی وړو کمیشن ته دی وړاندې کړی زه لخپن ځان سره دا جمنه کوم ک د کمیشن تحقیقاتو په نتیجه کې پر ما کوم الزام ثابت شو نو زه به د یوې لمحې ځای کولو پرته کور ته لاړ شم له دې وروسته حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ رجسټرار ته تیر ورځ په یو استول شوی خط کې ویل چیف جسټس دی په ترجیحي بنیادونو د دې عدالتي کمیشن مشري وکړي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي په مومند ایجنسی کې دوو بارودی چاودنو یو کس وجل او دمنتی دارو درې عسکر یې جوبل کړي د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دواړه چاودنې په دویزو پنډیالۍ کې پرون غرمه هغه مهال شوي چې د ایپسی او لیویز ځواکونو غړي په سیمه کې ګش کاوه له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي پیل کړي د زیارت په ورځ هم وسلوالو د حجي بابا پر کور چاودنه کړې وه چې پکې یو قبایلي ملک او د امنیتي ادارو یو سرتیری وژل شوي وو د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خپره شوې خبر پاڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان اتمانخیل قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته او قربانیو سیمه کې امن پر ځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي او دوی ته به هلته کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي خبر پاڼه د گورنر لخوا زیاتوي د دوی لومړی کار د کډوالو واپسی او امن پر ځای کول دي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون مشال ډوته ویل د لارې تیر کال بندي شوې وې نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر کامیاب وو په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسی خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکي ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د جلال آباد د خاریانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په ترګریز حمله کې د وژل شوو کسانو د فاتحې مراسم هم ترسره کړل. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتی پرون له رایټرز سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د دې هېواد وګړي به مایوس شي. ښاغلی مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابلل ده. د ملګرو ملتونو د لوړتبا سفارتکار پرون ویل چې د شام د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روس، اروپایي ټولنه، ایران، ترکی او عرب هیوادونه پکې شامل دي، باید ډېر زر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې بندې شوي اوربند د ماتېدو په حال کې دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړو. دا موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عرب او عراق او کازاکستان لا هم خپل دریځ نه پړاګه کړي. د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر جمعه په پیرس کې د 200 هیوادونو د استازو له لورې تایید شو. هدف یې د زهرجنو گیسونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر موسم د دې اغیز راکمول دي. د اتر دې مهرل مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسلوالو وشلې دی. د ده په سیمه کې د محبوبیت وجه څه وه؟
سردار سورن سنگ چې بونه ډېر زیات مقبول و، هغې وجه دا وه چې دی به د خپل اقلیتي برادرانو علاوه د مسلمان هم په هر غم خادو کې میز ته نېره شامل ده.
پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو په لټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی. د دې اسنادو په ډاګه کېدو وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې، خو د شفافیت نړیواله اداره بیا وایي پښته قانون باید عمل وسي.
قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي.
او په دومنې مایک په د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې د نورو موضوعاتو تر څنګ د یوې مشاعرې حال هم درکوو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي چې د نظر په توګ د یار د زړه وکټه واخلي.
یشمیر نور رپورټونه لرو له مشال سټډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ نا وخته وسلوالو وشلې دي. د دې پیغام کې د بنیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د وژنه غندلې ده. تیرې کې طالبان جماعت الاحرار د مشال ریډیو په ګډون رسنوي ته په لښل سوي ایمیل یا برښنا لیکي و بخشی تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان د مشال ریډیو په ګډون رسنوی ته په لیږل سوي ایمیل یا برښنا لیک د سردار سورن سنگ د وشلو سیماری قبول کړی ده. په غلطي مو تحریک طالبان جماعت الاحرار ولی د تحریک طالبان پاکستان د سیماری قبول کړی ده. د نیاز احمد خان رپورټ اور.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ماخام د سرګنده وسلوالو سردار سورن سنگ هغه وخت په ډزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورن سنگ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب یې انکو فایر کر کے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی فایر شوه او وجلې شوه دي. وروسته ملزمان د بازار پشا د علم غرو طرف ته تختیدل دي. د پیخې سمدستي وروسته مونږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړ. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولای شو ولی الته ساور کړ. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمی کوم راپورونه چې ترلاسه شوي دي هغه لکشن شکمن دي. سردار سورن سنگ په اړه ځی خبريال شوکت بنيري مشال ریډيو ته وویل
یہ بالکل سردار سورن سنگ کی بھی دیسی میں ډیر مشهور خبری عالم پاتشی دے در سره سره پالیٹیشن مو رختل چیا کی کرے چیا یو اسلامی دے پرچار نو شروع کړو بیا په کال 2000 او دورس کی بھی پاکستان دا هیڅ حساب کې شامل شو کله چې بیا امر چلو شو نو بیا تاریخ حساب د طرف دا کې تی مو په سیر باندې ایم پی ایم منتخب شو نو سردار سورن سنگ کی جو ګونه کې زیات مقبول او هغه وجه دا چې دا بدو خپل اقلیتی بیا دا نه علاوه مسلمان هم په هر رم خادو کې نه میرا شامل ہے غریب مسلو کی اوران دی اوران دی اور سر دا بدل کی کم جنازہ دا گانی کی کم وی کم چے جمعتن دا غیر تعمیر تر کہ کم دا کردار دا کا غیر وی پنو ریس تو دا شان بیر جنازہ دا گانی کی یاد دا پرست اللہ سبحان دی اگر دا پنو جوڑی شی دی
خبریال شوکت بنیرے زیاتوی چے دا سردار سورن سنگ پوجنا دا بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تڑ دے شوی دے او سیمہ کی دا تاو تریخوالی او خفغان ماحول دے. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
د پاکستان د هندوانو د حقوقو سازمان مشر هارون سربتیال غوښتنه کړې چې فوج دې د سردار سورن سنگ د وژنې پلټنه وکړي چې د پونا پر نورو ادارو باور نه لري. د دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت دې د اقلیتونو سره تړاو لرونکي پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. له هارون سربتیال سره مو مرکه کړې او په سر کې مو د سردار سورن سنگ پر وژنه د هغوی د احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو دا قتل شوی دی, زما د پلار قتل شو, زما د رور قتل شوی دی, او بل دې چې زمونږ کوم مستقبل ته واښو هغه ورومبې یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وا چې مونږ په هغه دا نه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو نو دا چې دې حادثه کې چې مونږ نه جدا کېدل چې هغه مونږ وایي چې بیا زمونږ لپاره یو ډېر لوی تیار شو
ہارون سردیال صاحب دا سکھارون چی سردار سورن سنگ پخل دغا چکل دئی اسمبلی غڑی جوڑ سوئی دی او بیا مشیر د وزرالا هغه کم کارون دکڑی دی چی هغه ډیر اهم و
خطیر اماؤنٹ چلے آگا مذہبی مقامات خاص طور پر سکھانوں پارا ایک چرم دا سے سکھانوں پارا خطیر رقم چلے تو مختلف گریونسز دی آگا ایڈرس کو لو دوپہر لگو دی ہندوانو چې مذهبي تہواروں چې دی جائنٹ سیلیبریشن دے دے رواج نہ وا دغه د هوجینا چې دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جائنٹ سیلیبریشن سٹارٹ وفر دی نو باندې دلته په خبر پختونخوا کې شروع شو بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دې دې ټایم کې وګوره دا نه هلي دي وی چې 0.05% نه دا کوټه چې 1% اند دین افټر 2% شو او سم دا غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه راو تعلیمي میدان کې چې سکالرشپ خبر طریقے سے زیادہ کم دے نمک کی دا کرپشن نظر بکے دا آخر کو دا ملاوے دا شروع کو میڈیکل اسسٹنس ملاو شوا اور نور چکم دا اسسٹنس دی نید اسسٹنس دی اسسٹنس دی آخر کو دا غریبانانو تا ملاو شوا آخر علاوہ دیزل خو 1,47,00,000 روپے چھ دے یو خطیر رکم پراپرلی چھ دے ٹول سکولونو تا غریبانانو تا نان مسلم پاکستانی غریبانانو لا چھ دے ورک رشوا نو دسی دیر کارو رے دسی دی چاہا غریب روش دوز پم سر لگیا ہو او چې د خېګړې کارونه د پاکستان لپاره د خپل کمیونټي لپاره ټول لپاره کول
هارون سه بیان هغه کم کارونه چې هغه منځ کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول موږ کارونه دي فیوچر پلانینګ هم دا و چې به موږ ټول چې د هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو و د موږ چې کم لاست کم زموږ مستقبل دی هغه دوباره به هغه حاصل کړو موږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې ریزولوشن کې به خپل کار کوو موږ به د خواتین او د یوت د پاره چې دی هغه زیب پیدا کوو پارلیمان کې او زه زه خدا ګورم اوس خو تیار شو او یو د سه پارلیمنټریان په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه پشانی او یا چې دی خاص تور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاری منصوبي چې دی هغه به حالو ساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوي تاسو یا څه غوښتنه بکوي څه بکوي تاسو
غوښتنه همدغه ده چې ټولو نه مخکې زمونږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنٹیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوي، نو سیکورټی میئر چې دی هغه لپاره ډېر ضروري دي. نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړی وي نو داسې خو ډېر او بل ځای چې مونږ ډېر لپاره د قربانۍ نه غوړي چهره خو نیو چې څه وخت ملک کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زمونږ کس اوجه شي. او زه خو دا جنرال رئیس شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکھ کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرنزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د دې ټول انویسټیګیشن شي، ولې چې نورې ادارو باندې زمونږ اعتماد نشته دی، ولې چې نور هر کله چې زمونږ کوم کسان وژل شوي دي نن ورځ پورې هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی.
دا د هندوانو د حکومت سازمان د پاکستان مشر هارون سربدیال چې د سردار سورن سنگ په اړه باندې خبري کولې. او سم یو بل رپورت ترازو پاکستاني حکومت د پاناما اسناد په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. د دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلو چې تور ور باندې ثابت شونې استعفا ورکړي. په پاناما اسناد کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستاني نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دا کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانی لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شوی چې استعفا ورکړي، خو هغه او اولادونه ویلي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د تحقیقاتی کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1955 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ضابطې کار مطابق چې د عدالتي کمیشن په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې خط کې دا هم ویلي شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن کومک به پابند وي. دا خبره پکې هم شوی چې عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کلو چرته به کیږي، د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې علاوه خط کې دا هم ویلې شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف هم د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي وي او یا د درغلو له لارې د ملک پیسې بهر لیږلې وي. د فکر د لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم د خپل خطاب کې اعلان کړی و چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورونو تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسناد خبرېدو په اړه کوم ته په دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، که تور پرې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکوي او وخت به نه ضایع کوي. وزیر اعظم وویل که په ما تورونه ثابت نه شول نو هغه خلک چې په ما د دروغو تور لګوي له کومه به معافي غواړي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې پخوا په هم تورونه لګېدلي وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم وویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي دي. موږ ته دا هم وایي چې 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملک بهر ولېږل شو، او دا دې هم وویل شي چې کله موږ جلاوطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړې شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړ، خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
رابعه اکرم خان وه. د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې له پاکستان حکومت د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره چیف جسټس ته خط لیکلی دی. په دې وروستیو کې فوج هم ځینې جنرالان د درغلیو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې شته. آیا دغه ادارې څومره فعاله او مؤثره دي؟ ګلای اس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی. کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړی، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسره کېدو 19 ورځې وشوي خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشې خبرې دي، په دې معاملہ هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا دفاع کوي. عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوی او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
مګر اب د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي، دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوې دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی اداري حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اندې چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړي، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتسابه مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نه سوي، په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر تر رسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هواده بهر کمپنیانی جوړې کړې دي، او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
د ګلایاز رپورت موریدی هم دغه موضوع چیرو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستاني فوج یو پخوانی بریګیډیر وایي په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو مسله روانه ده، د درغلوی په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوج خپل افسران نه بخښي نو دې مطلب دا سو چې هیڅ یو هیڅوک نه بخشي. خو یو بل دفاعي کارپو بیا وایي باید د درغلوی په تور د لری کړل سو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولسته په ډاګه کړل سي. په دې اړه سرار عالم مومند رپورټ راکوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستاني فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلوی په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو لخپلو دندو لری کول ستایل دي، او دا د هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللې دی. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسی بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوځ د احتساب خپل میکانیزم لري، خو پښتنه دا ده چې ولسی ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاوی د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځ په تاریخ کې بیخي نوی کار دی. محمود شاوی زیاتره لوړپوړي پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي. د ده په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرال په عهده دي، او د کرپشن د مخنیوي یوه لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لفټیننټ جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاوی مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسی چارواکي دواړه کنټرول لري، نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځ او پخوانی بریګیډیر محمود شاوی په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د پاکستانی پوځ د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخښي. خو یو بل کارپور رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په ړومبي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي پوځ په مستقل بنیادونو خپل احتساب په خپله کوي، خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان احتساب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د احتساب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس پر رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کېدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خور دپای چارو بلا کارپو عائشہ صدیقہ وای پکار دا چې درغلیو په تور د لړکل شو لړپور پوزي چارواکو د جرم نویت ولست پډاګ کړل شي. نو موړ وای د پوزي افسرانو د لړکېدو په مسله د خبرو کولو مخ کې پکار دا چې اوتن اول د پوز په احتسابي پروسه ځان په هکړي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانډي مقاله درته اسرار لمومن وړاندې کړم. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو سره ژمنه کړې چې په راتلونکي هدري اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دغه هیواد کې د اوسني قانوني اسناد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل د جمعې په ورځ د مشال راډیو افغان څنګ ټول پاکستان چارواکو دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو وزیر سره دغه هیواد ته د هغوی د سفر پر مهال کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لاره تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسیدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاجزي سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دی راجستر شوی تر درې اونۍ پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلی بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو لمخه دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوالو اوسېږي چې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. د حقوقي مسایلو کارپو کبیر انجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا دې ګټور اقدام دی او دا دې موږ د وطنوالو په ګټه ده. لدې لپاره چې دوی اوس له تیرو هغو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پیژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
او سمیو بل رپورت راځو. ای اف خبري اجنسی کې چې عبدالستار ایدی د پاکستان ولس لپاره یو عاجز اتل دی. د ایدی فاونډیشن په نامه خیریه اداره په ټول ملک کې د پیښو ځای ته ځان رسوي. خبري اجنس ستار ایدی د خیریه کارونو په اړه مقاله خبره کړې چې تفصیل به هم یو ځل بیا له کولای اساس خبرو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په کراچۍ کې د ولس خیر خیګړ لپاره کارکونکو عبدالستار ایدی په پاکستان کې تر ټولو لوی خیریه اداره لري چې خلک یې د یو اتل پشان پیژني. ستار ایدی دوه جوړه جامې لري او د خپل دفتر سره نږدې په هغه کمره کې اوسیږي چې پکې نه خو ډیر سامان شته او نه هم پکې کړکۍ شته. خبر ایجنس د ستار ایدی د میرمن بلقیس په حواله لیکي چې نوموړي چری هم خپل ماشومانو لپاره کور نه دی جوړ کړی. نوموړي که په پاکستان کې څه جوړ کړي نو هغه د غریبانو او بې وزله خلکو لپاره د خیریه اداره ده. خبر ایجنس لیکي ستار ایدی په سپینه ګیره او کراکول په سر د سړک پر غاړه په امبولانس کې ناست وي او له خلکو چنده راغونډوي او خلک هم ورته چنده ورکوي. خبر ایجنس لیکي چې ستار ایدی سو وارې د نوبل امن جایزې لپاره نومان شوی وو. ایف پی خبر ایجنس د ستار ایدی د ژوند په اړه لیکي چې نوموړی د هند ګجرات کې په یو کاروباري کورنۍ کې زیږیدلی وو او په 1997 کال کې پاکستان ته کډه شوی وو. خبر ایجنس د ستار ایدی د زوی فیصل په حواله لیکي چې نوموړی دا فکر کاوه چې نوی اسلامي ملک به سماجی او فلاحي ریاست وي، خو چې کله پاکستان ته راغلل نو هر څه جلا وو. خبر ایجنس لیکي چې نوموړی په 1950 کال کې کلینک پرانست او د خیر خیګړ لپاره کارونه شروع کړل. دا وخت ایدی فاونډیشن سره په ټول ملک کې 1500 امبولانسونه دي او هر یوې پیښې ځای ته په چټکتیا سره ځان رسوي. همدغه وجه ده چې په ټول ملک کې ایدی کارونو ته ډیره په درنه سترګه کتل کیږي. د ستار ایدی زوی وایي چې د خیر خیګړې ادارې کلنې بودیجه 1.5 ارب روپۍ ده. او
ګل از ریپورټ وبښنه غواړو په منځ کې واورې دي ځکه پرې کوي وخت کم و. لس نیمې بجې سوي دي. سراره له مومند به د خبرونو لنډیز واوري.
د خلتون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بنیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر روز مشر لوتویل چې د بنیر نه د سوری سمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې نڅرګنده وسلولو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د وزیر اعلی د مشر وجنې ذمواري د تحریکي طالبان پاکستان مرکزي ویاند محمد خراسانی منلی. پرون ماښام خام ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړې او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. د پاکستان حکومت د پاناما لیکس د عدالت تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو په موخه سپریم کورټ رجسټرار ته خط هم لیکلی. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. په مومند جنسۍ کې پرون دوو بارودي چاودنو یو کس وژل او د امنیتي ادارو درې عسکر یې جوبل کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د ګورنر هاوس لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانیستل شوې. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیر پرون مشال ډوته وویل دا لارې تیر کال بندې شوې وې. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او ولسي خلکو باندې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د میستورا د غونډه په شام کې د کمزوري او بند ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې وه.
اسرار لمومند خبرونو لنډیز وړاندې کړل ده چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان لوستې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
جنگ رسوان خپل ادارې کې لیکي د تیرې سه مودې راسې ملکي پسنه سه مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوې دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم د عمل کې شامل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د حادثې په صورت کې بسونه سپسول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولس یې مشکلات ودرولي دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورت حال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو دا غي دازه صرف اغی لګولی شي. ادارې ساتوي کله خو پکې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري خو څه اقدامات د لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوی ممکنه نه دی. حکمرانانو ته د اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې کراچۍ چې کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاتوالي خبرداري جاری کړې دي. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوې مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې د سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ مرک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي. خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي د لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت د محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلی چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لري کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
مطبوعات د نن په مطبوعاتي کتنو کې د نیویارک ټایمز او رایټرز خبري اژانس په لیکنې راخصي دي. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوای بریدونو کې ولسی خلکو ته دا وشتي مرکه شوبلې او هغه ته د خبرګون مسله څېړلې ده. رایټرز خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې دی وی پلازې د نړیدو پېښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مستورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. شاهین بنیرای ته د مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا وجل شي نو کله نکله غوی ته د تاوان په توګه نقدي پیسې ورکړل شي. دا مقاله په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډیره وخته دا روایت جاری ساتلې ده. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روختون په برید کې کوم خلک وجل شي او لاغي سره په سمه توګه چلن نه دی شوی. تیر میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه ویل زه له دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېد او تاسو وزور دی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخه. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړي کوم چې د جګړه ییز کمانډان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپان لیکي د بخنه غوښتلو دا کار باید وړاندې لا شوی وي خو دا لا هم عجیب ده چې د دې روختون چلوونکو بي پولی ډاکټرانو ته د برید دیلت پاړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. ایجنس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د ناورین غونډې هغې پیښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې 1100 کسان وژل شي. اجانس د کارپوهانو لخلي لیکي چې څو هم لدی ورستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د سیستونزو د حل لارو مندلو په لړ کې پرمختګ ډیر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنگلاديش د پیخو د دوی پام دی تاړولې چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
او سم یو بل رپورټ ترازو د امریکا متحده ایالاتو لسمشر باراک اوباما د برتانیې له خلکو غوښتلې چې په راتلونکي ټول پښتنه کې پر پای ټولن کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. باراک اوباما دا خبره په هغه مقاله کې لیکلې چې د ټیډي ټلیګراف ورځپاڼې خبره کړې ده. اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له بادشاه سره تر کتنې او د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې تر ګډون وروسته برتانیا ته تللې. اوباما ته ولی پر پټرولن کې د برتانیا پاتې کېدل مهم دي تفصيله لساله مساله ورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپאי ټولنه کې پاتې شي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړي توپ په نړۍ کې د دغه هواد مقام لوړ کړي وو او دغه ټولنه غشتلې کړي وو. اوباما د پنځمې په ورځ په دوه ورځنی سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اجنس په حواله ل رسیدو سره سم د برېټانیا او اروپאי ټولنې په باب د اوباما یو مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه کې چاپ شو. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په اروپאי ټولنې کې د برېټانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر سترکوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برېټانیا د اروپאי ټولنې د یو غړي په توګه د یو خپلواکي او غنی نړۍ د ایجاد لپاره او د روسي له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل لیکنې کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برېټانیا قوي ژغ د یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غشتلې دریز ولري. اروپאי ټولنه پرانیستوي اینی لید ولري او لاتله سمندر هاخواته لخپلو شریکان سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برېټانیا اوسیدونکو د جون میاشتې پر 23مه په یو ټول پښتنې کې په اروپאי ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رائے ورکړي. د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په ګډون په اروپאי ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د ورستیو ترګندونو هرکلی کړی دی خو په اروپאי ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د ساري په توګه د لندن شاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلې او له اروپאי ټولنې د برېټانیا د وټولو د کمپاین رهبری کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسی. تر ټول پښتنې مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې اکثریت برېټانویان په اروپאי ټولنه کې د برېټانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپאי ټولنې د برېټانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکیچ رامنځته کړي. پر دغه اروپאי متحد به نفوس کم سي، د لندن مالی سیستم به زیانمن سي او د لویدیز امن به ورسره کمزوري سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. د دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامله وه.
د سلیم اتسالی ریپورت ما ورده ایم. ده کتاب نړیوالی ورزی پا درشل که ده افغانستان یو کتاب پلورنزی پا پام کلری پا آنلاین بنا ده کتابونو خرسولو پروگرام پیل کری. ده پا افغانستان که یو نوی ابتکار گرنل کشی. اکسوس کتاب پلورنزی وای پا افغانستان که او سه ده کتاب لستولو دور بیرتا پا راشونده که دو ده. ده ده کتاب پلورنزی لمشر سفیولا ناصری سرا سلیم اتسالی مرکه کرده.
موخ د اکسس کتاب پلورنځي په خپل د پلان لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اصلي فرهنګ د هویت د لوړولو په خاطر په دې برخه کې هر اړخیز پرمختګ وکړي او د هر ډول پرمختګونو څخه استفاده وکړي. په دې لړ کې موږ هم غواړو چې په آنلاین توګه بعضې کتابونه چې څوک غواړي د هغې لړ نه د فرصتونو ته مساعد کړو څه وکولی شي په آنلاین توګه هم کتابونه ترلاسه کړي.
تر اوسه دغه اقدام بل چا هم په افغانستان کې کړی دی که تاسو لومړنی کتاب پلورنځی یاست چې دغسې یو اقدام کوئ؟
تقریبا شاید موږ لومړنی کتاب پلورنځی وو چې دا اقدام کوو، ځکه چې دلته تر اوسه ډېر ځای داسې کتاب پلورنځي دي چې هغه په همو پخواني انالوګ سیستم حاکمې دي. تر اوسه موږ د ډېر شیانو کمپیوټر اس کړي دي، ډېر فرصتونه لرو چې دو شیانو ته تاسو ورکړو.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د عامېدو سره د کتاب لوستلو دو ته څومره زیان رسېدلی یا څومره پرمختګ یې کړی دی؟
لومړی خو په دو ټکنالوژي ډېره ستره ضربه وارده کړله، ډېر فشار پرې ورغی او د ساب چې څنګه منځته راغی نو خلکو هارډ کاپیو ترلاسه کولو لپاره دا خپله تلوسه یې لاسه ورکړه. ورو ورو بیا د کتاب پلورنځي او د انتشاراتو په دغو فکر سره چې دوی وکولی شي بیرته بازار ژوندی وساتي، نو دوی وتوانېدله چې په دغې برخه کې لږ لږ دننه را سام کړي او ابتکارات وکړي. په دې لړ کې مثلا د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته، هغه څه شیان چې مثلا مخکې کومې ستونزې وسه او بې تفاوتي وه هغه بې تفاوتۍ ورکې شوې. نو په دې برخه کې بېرته دغه څپه داسې راغلله چې بېرته خپل پخوانی حالت یې بېرته ثابت ساتلی.
پخوا به خلکو د ژبې د زده کړې کتابونه زیات لوستل یا هم د کمپیوټر د زده کړې کتابونو زیات مارکیټ درلود، نن سبا خلک کوم ډول کتابونه زیات خوښوي؟
زه خو چې پخپله هلته زه ډېر مینه وه، دغه ځوانان ډېر استخباراتی کتابونه خوښوي او همدارنګه د ارواپوهنې په برخه کې او د سیاسي علومو په برخه کې ډېری کسان علاقه لري چې د دوو برخو کتابونه ترلاسه کړي.
د شنبې ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده، ستاسو کتاب پلورنځي څه پروګرام سنجولی د دې ورځې په مناسبت؟
موږ هم لکه تېر کال یو ځانګړی تخفیف په نظر کې نیولی و چې وکولی شو ډېر کسان وکولی شي د دې ورځې په استفادې سره کتابونه ترلاسه کړي. موږ سږ کال هم لسته تخفیف ورته وضع کړی دی چې کولی شي سبا یو زموږ کتاب پلورنځي ته مراجعه وکړه او ښه مهم کتابونه په دې ورځ کې په چیپ نرخ ترلاسه کړي.
د کتابونو د چاپ په برخه کې حکومت هم خپلې هڅې کوي، تاسو به هم خپلې ستونزې لري، له حکومت څخه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
دولت نه موږ څه ځله غوښتنه کړې ده چې که یو منظم کار دې ته دغه وشي چې دغه ټول انتشارات چې کوم په افغانستان کې دي د دوی د تخویه په خاطر لومړی څو نندرتونونه ځای شي، څو د خپل خلکو په خپلو تولیداتو او افتخارات باور پیدا کړه او هغه یا قوي شي، او له بلې خوانه دا د کاپیرایټ مسله چې ده دغه څه ډېر نقص کېږي. نو په دې برخه کې حکومت هېڅ کومه کار نه دی کړی چې دو برخه کې اسانتیاوې راولي، او د کاپیرایټ په برخه کې هغه کوم څوک چې کوم علمی اثر منځته راولي چې هغه په یوه شتمنۍ ورته بدل شي نه شي بدلولی، او دا د دوی د عایداتي منبع باعث نه کېږي، او دا بیا د پلورونکي کې د دوی باعث کېږي چې دوی په دې برخه کې کوم کار ونه کړي. او بل دا وه چې مثلا که د خپرندوی مرکزونه ټول په یوه منظم ځای کې ځای پر ځای شي او ښه پراخ ځای ورته منظور شي، بیا کولی شي ډېر خلک چې په اسانۍ سره کتابونه ترلاسه کړي.
تاسو مشال ډوري سلیم صلی مرکم اوریدله د اکسس پلورنځي له مالک سره چې وایي چې اوس به کتابونه آنلاین خرڅلاو تم ساتي. او سم راځي د خبرونی په پای کې درته د باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام وړاندې کړو. د پروګرام تاسو ته هر اونۍ بسومت عابد جوړوي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له استاد نجیب منیلی سره د پښتو د بېبندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د ښځینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت هم ولرو. نوملی ریپورت ترازو استاد محمد اسب سمیم چې د تیرو سبان دي سلورو لسیزو رئیس د ادب د پرمختیا او ود لپاره یمټی رانغختی لا هم ستړی نه دی. د پیښور نیولې تر کابل، کندهار، کندوز، پکتیا او تر خوست پورې لوی غونډو او مشایرو ته ځان رسوي او د خپلې عالمانه ویناو څخه ځوانان برخمن کوي. پر دې سربیره د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی. تیره اونۍ په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د استاد محمد اسب سمیم ویاړغونډه چې په کامې ولسوالۍ کې جوړه شوې وه پر لیکوالو او فرهنګیانو سربیره په کې د یادې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد محمد اسب سمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې. د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد مانځغونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي.
استاد محمد اسب سمیم نه یوازې د افغانستان په سطحه بلکې د نړیوالو په سطحه باندې یو ادیب ده، یو لیکوال ده. نو موږ هم د کامې ولسوالۍ ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ تصمیمونه تر څو دغه استاد دغه لیکوال د په ویاړ غونډه موږ برابر کړو. دا اول موضوع تر څو نور هم دا تشویق شي، تر څو زموږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې ښه زمینه برابره کړي، موږ سره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد سمیم د یو څېړونکي تر څنګ ټولنیز کره کتونکي هم یاد کړ. ویل
که د تحقیق برخې ته راشو، استاد د یو ښه محقق په توګه ډېر ښایسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاد ډېره ښه کره کتنه کړې ده، امې ادبي کړې ده، امې ټولنیزه کره کتنه کړې ده. د ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاد له هیچ چا نه دی ډر شوی، مخامخ یې په خلکو باندې نیوکې کړې دي. د هغې له جملې نه یو هم ملا عمر ته یو لیکو چې ده ورته پکې لیکلي و چې اے ملا عمر، ځکه زه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بایی جرګې غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وو. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو راڅرخي. اما نن چې دی د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تا ته وایم چې اے ملا عمره د خدای نه ویریږه. دا هغه خبرې وي چې استاد کړي دي او په داسې سختو او ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقي د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګن کړ چې استاد سمیم ولی په هر چا ګران دی.
یو سوال به هر چا سره وي چې استاد ولی په خلکو ګران دی. ما چې خپل د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یو ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو دا سیمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د نبوي اخلاقو پلوشې ورشیندلی دي.
په دغه لمانځغونډه کې اکثرو ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او پن خبرې وکړې. خو لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی، هغه د سمیم صاحب غوندې څیرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چاته بیلګه کړو چې دغه په ادب کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، د دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده، که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچې لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکاتو یو کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې د مخکنه د غونډې په لا خوالی فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د سمیم صاحب یو ښکاره او څرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کوو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د سمیم صاحب په پل د پلي ښودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسب سمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی چې د ښځې خاوند مړو او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي وو او داسې او داسې مې وایي. هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د دې پلار نه د څادر جي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسب سمیم په خپل ادبی او علمی ژوند کې په لزګونو علمی، سیرنیز، تخلیقی او تنقیدی برخو کې کتابونه لیکلي چې سو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی مبول ژوندی دی لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان ریښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج، لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه سیړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره، ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړنی او ریښتیا خبرې، پښتو لوس د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوس د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربیره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد سمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیاری په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسب سمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدې په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤول چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څیړنیزه مجله هم چلوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بے بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه.
استاد، زموږ ډیری منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دی چې دغسې یو سنسر بورډ یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظره تیر کړي او بیا چاپ کړي. دغسې د یوې کمیټې ضرورت تاسو محسوسوئ؟
د دیموکراسۍ په چوکاټ کې د دغسې کمیټو لپاره ځای نشته. موږ قوانین لرو، د نشراتو قوانین لرو، د رسنیو قوانین لرو، موږ د جزا قوانین لرو، مدني قوانین لرو، هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره موږ اړتیا نه لرو چې کمیټې جوړې کړو او یو څوک اسدا اکبر کو چې د نور خلی وتړي، مګر ټولنه باید دې ته متوجه وسی چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول دا خستلو نه دي. په طبي ډول دغه سلیکشن کیږي، دغه انتخاب خپل کیږي. نو په دې خاطر زف کې کوم چې هغه څه چې موږ ډیر زیات اړتیا لرو او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکو، هغه کره کتنه ده. موږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو او د کره کتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکوي، یو څوک ستایي، یو څوک نستایي، یا بعض کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي، لوستونکي به په رڼا کې خپل انتخاب وکړي او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بیا ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپله لمنځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لاره د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده او د حکومت مداخله په دې برخه کې زمات پر د منلو وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبي بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې وه چې حالي په ریپورت کې درکو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبی بهیر له لوري جوړه شوې وه چې په لسګونو خزینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال پسرلنۍ مشاعرې جوړوي خدا زلی له نارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړی دا
تیر کال هم موږ پسرلنی مشاعره لرله چې سږ کال مو د خویندو په شمول ورونه هم راغوښتي وو او له هغوی سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړی یو بل سره مو شعرونه تبادله کړل چې په دې کې د امن د سولې د هیواد پالنې شعرونه ولوستل شو خویندو ورونه یو ځای شعرونه ولوستل او د کور خزینه ادبي ټولنه دې ته ژمنه ده چې دغه هڅې او دغه مشاعرې به دوامداري وساتي
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو خپل شعرونه وویل احمد شاه قرار که په خپل شعر کې په کانو ویشتل شوی او کتردار رسیدلې خدای یار لمنې نه د پریخي
ما میرا ټول کړه د عشق له دایره لمنه ما هم تړلې د زړه د دروازې لمنه دا د ګلاب په شان زلمی را ل په غره کې خخ کئ نور خو ډکه د دغې هدیرې لمنه په کانو وویشت مارچ او تردار لاړم ما دې پرې نه خودله یار ان تر دې لمنه
راز الله منصور د خاطرې فیضی شعر وایي چې د اورېدونکو له درون استقبال سره مخ شو
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي مننه وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي او چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي پر تا مین دی مدام ستا په باب سوچونه کوي فیضی حال دی هر ماښام له انټرنیټه واخلي
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجنه ده چې په راتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو ډېر مې ولټو ځان وجود کې څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي څه موده کېږي ما حس کړی دی جانان وجود کې که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم زه په یوه سر ګرځومه دا ارمان وجود کې
خو بلال ظاهري د یوې ځوانې تازه کونډې شوې د خولې فریاد په یوه نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی مورجانې عمره دا جل غشې سم خوړلی بې هوشه پرېوتم زړه مې دومره زور واخیستو د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو چې پوهېدم نه بلال او نه کټ د بلال چا به ویل خپې نه وو چا به ویلې مړ د بلال بې دسته پلارې لیبنې شو د مور زړګې خو یم سورې شو خویندې سرې لکه نینې ټسې دي په چغو چغو ژړې دي ټسې دي بس ژوند دی تیریږي د شپو شمار کومه ناسته مرګ ته انتظار کومه
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید چې د لینکن ښوونیز مرکز مشري هم کوي شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعری جوړوي د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي
خوشاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي او خپل احساس خپلې غوښتنې خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي شاعران مینه ویشي شاعران محبت ویشي شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسو په خدمت کې دی ستاسو ادبي غونډې وي ستاسو مشاعرې وي ان تر دې چې که تاسو جمعه هم وواړئ موږ راځو او دغه ور ستاسو په مخ باندې پرانیزو
حضرت یوسف یوسفزی د دغې پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزي په دغو بیتونو راونغاړله
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو
د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو